پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړی. السلام علیکم. په دې خپرونه کې به تر خبرونو وروسته واورئ چې د سولې او اعتدال انتخاباتي ډلې ولې خپل انتخاباتي کمپاین ځنډولی دی. مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړو، خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورئ.
سلامونه. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د ناروی له چارواکو سره د افغان سولې په پروسې خبرې کړې. هغه ویلي ناروی د افغانستان د سولې په پروسې کې مرسته کولای شي. خوست ښار له وارداتي برېښنا سره وصل شو او نن د تقریبا 2 میلیونه مسلمانانو په ګډون د حج مراسم پیل شول. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د ناروی له چارواکو سره د افغان سولې په پروسې خبرې کړي. هغه نن په خپل ټوټر پاڼه لیکلي، ناروی د خبرو لپاره په آسان چارې کې د نړۍ په سطح مخکښه ده او له افغانستان سره سولې ته په رسیدو کې هم مرسته کولای شي. ښاغلي خلیلزاد چې پرون په اسلو کې د ناروی د بهرنیو چارو وزیر ماري اریکسن سوریدی سره لیدلي، هغې ته د افغان سولې د پروسې د اوسني وضعیت او راتلونکي پړاو په اړه معلومات ورکړي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد لدی چې ناروی د همکارۍ ژمنه کړې دغه هیواد ستاینه کړې ده. خلیلزاد او مرکشی پلاوی له 2 ورځو رئیس په قطر کې د طالبانو له سیاسي مشرانو سره په خبرو بوخت وو. د افغان دولت ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي، ارګ ته د امریکا او طالبانو د توافق مسوده لیږل شوې او پکې راغلي چې که دواړه خواو د اختر په 3مه یا 4مه دا تړون لاسلیک کړ، په یوه اونۍ کې به بین الافغاني مذاکرات د ناروی په اوسلو کې پیلېږي. خوست ښار له وارداتي برېښنا سره وصل شو. د خوست چارواکي وایي دا برېښنا اوس مهال د ښار له مخکینۍ شبکې سره وصل شو چې 2000 کورنیو ته یې حرارتي برېښنا رسوله او نورو 14000 کورنیو ته د برېښنا پر رسولو کار دوام لري. د خوست والي محمد حلیم فدایی د وارداتي برېښنا د سبسټیشن د افتتاح په مهال ازادي راډیو ته وویل،
هغه برېښنا چې خوستوالي ډیر زیات نیول دا نن عملا له کورونو سره ونښلول شوه. داخلي شبکې کارونه به نور هم وسعت پیدا کړي او ټول 14000 کورونو ته په راتلونکي کې رسیږي.
د خوست خلک اوس مهال د وارداتي برېښنا د 1 کیلووات په بدل کې 6.5 افغانۍ او د ښار سوداګر د 1 کیلووات په بدل کې 10 افغانۍ بیه پرې کوي. د حرارتي برېښنا بیه تر دې 2 چنده زیاته وه. د خوست اوسیدونکي وارداتي برېښنا ته د لاسرسي په خاطر خوشحاله دي، خو هیله لري چې د ولسوالیو اوسیدونکي به هم د برېښنا له انرژۍ برخمن شي. د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په 100000 مسلمانان سعودي عربستان ته د رسیدو په حال کې دي او یا رسیدلي څو دغلته د حج کلني مراسم پر ځای کړي. سږ کال د حج مراسم په داسې حال کې ادا کیږي چې په سعودي عربستان کې هوا ډیره توده ده او په سیمه کې سیاسي او پوځي ترنګلتیا هم زیاته شوې ده. تمه کیږي چې د حج په سږني مراسمو کې به په زیات شمېر ایرانیان هم ګډون وکړي. د ایران حکومت وروسته له هغه چې په 2015 کال کې په مکه معظمه کې شاوخوا 2300 حاجان چې ډېری ایرانیان د حج د مراسمو پر مهال را پیدا شوی ګډوډۍ کې مړه شول، دا مراسم تحریم کړي وو. د حج سګنی مراسم د اګست له 9مې یعنی نن پیلېږي او د اګست تر 14مې دوام کوي. په دې مراسمو کې د نړۍ تقریبا 2 میلیونه مسلمانان ګډون کوي. د هندي چارواکو په خبره نن د جمعې د لمانځه لپاره په کشمیر کې په سخت ګرځبندیز پابندي کموي. د هند د پولیسو یو مسؤول دلباغ سنگ ویلي، خلک به د سرینګر ښار په ګڼو برخو کې ځینو سیمو ته خاصتا جمعتونو ته پرېښودل شي. په هند کې لکه چې حکومت د کشمیر کورواکي ختمه کړي، د خلکو په غونډو او زیات ګرځېدو ممانعت لګول شوی. د کشمیر د کورواکي بورو ختمېدو هند دغې سیمې ته ګڼ عسکر ورلیږلي او پاکستان یې غوسه کړی دی. پاکستان ویلي آن د یوې بلې جګړې احتمال هم شته. له دې سیمې پرون د راپورونو په اساس څه باندې 1500 خلک د پولیسو لخوا نیول شوي او ګڼ شمېر بیا د احتمالي جنګ له ویرې کډه شوي دي. او د مصر امنیتی ځواکونه وایي په یو شمیر وروستیو عملیاتو کې ولس ترهګر وژلې دي. دا عملیات په قاهره کې د وروستۍ خونړۍ موټری بمی چاودنې چې شاوخوا شل کسانې وژلي وو په تړاو ترسره شوي. د مصر د کورنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ ویلي اته وسلوال هغه مهال ووژل شول چې امنیتي ځواکونه یې د اتسا په ښارګوټي کې په پټنځایه برید وکړ. دا سیمه د پلازمینې قاهرې جنوب لویدیځ ته 80 کیلومتره کې پرته ده. دا وزارت وایي 8 تنه نور د قاهرې په څنډه شورتوک سیمه کې وژل شوي دي. 2 نور کسان چې پکې د موټر بم د مشکوک موټر چلوونکي ورور هم شامل دی په قاهره کې وژل شوی دی. د مصري چارواکو په وینا وژل شوي 12 کسانو د حسن په نوم ډلې سره تړاو درلود چې د اخوان المسلمین سره تړلې ډله ده. په قاهره کې د اګست په 3 نیټه موټر بمي برید 40 کسان وژلي او 30 نور ټپیان کړي دي. دا په تیرو 2 کلونو کې د مصر پلازمینه کې تر ټولو مرګونه برید بلل شوی دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2:15 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په ادامه به واوري چې د محمد حنیف اتمر په مشه انتخاباتي ټیم اولی له انتخاباتو په شا شو. د سمارای زما حق پروګرام هم لرو په کې د افغانستان د ولسمشه انتخاباتو ته د طالبانو د ګواښ مسله چیرل شوه. په افغانستان کې سوداګر اندیشمن دي چې په ښارونو کې بریدونه د هیواد اقتصاد سخت ځپي.
دا قابل د تشویش ده او دا قابل د اندېښنې ده چې دغه بریدونه مخه ونیول شي، سرمایه به د افغانستان نه فرار کړي.
د خوست ښاریان د وارداتي برېښنا رسیدو ته خوښ دي.
د خوشاله او د خوښۍ شېبې دي او د احساساتو ګرمې ولولې دي.
دا برق د انسان د پوره یو بهترین د ژوند د پوره بهترین سہولت کې دی.
د محمد حنیف اتمر د انتخاباتي ټیم ځینې مهم غړي وایي دغه ټیم د داخلي اختلافاتو له امله وپاشل شو. د حرکت آزاد اسلامي افغانستان ګوند مشر او د شغلي اتمر د ټیم پلوي سید محمد علي جاوید ازادي راډیو ته وویل چې د همدغه اختلافاتو له امله دغه ټیم ځینې مهم غړي له ډلې مرستالیان و مرستیالان ورڅخه جلا شول. خو هغه اعلامیه چې د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم له خوا رسنیو ته استول شوې ده پکې راغلي چې دغه ټیم په انتخاباتو کې د حکومت د مداخلو او سولې اړوند موضوعاتو له امله خپل انتخاباتي منډې ترړې درولې دي. په دې اړه نور حال له کابل د واصل وصال پر راپور کې
د انتخاباتي منډو ترلو د درولو په اړه د سولې او اعتدال ټیم د اعلامیې له خپرېدو څو دقیقې وروسته د دغه ټیم کلیدي غړي محمد اسماعیل خان ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پریکړې په اړه له هغه سره هیڅ مشوره نه ده شوې. بلخوا دغه ټیم ته نږدې وي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د سولې او اعتدال ټیم انتخابات ته نه ځي، د سولې پایلو ته انتظار باسي. د سرچینې په خبره محمد یونس قانوني د اتمر د دغه پریکړې له امله له هغه څخه ناراضه ده، خو خغلی قانوني په ډېره لاسنه دی ویلي. په همدې حال کې د سولې اعتدال ټیم د ویلامي په خبرولو سره ویلي دي د دې لپاره چې د سولې بهیر یو اساس پړاو ته رسیدلی او خلک غواړي چې رهبران له دغه فرصت څخه ګټه واخلي، دغه ټیم پریکړه کړې چې خپل انتخاباتي منډې تړلې ودروي. په دغه اعلامیه کې راغلي دي چې د دوی ټیم د نومندان له شورا سره یو ځای له حکومت څخه وغوښتل د انتخاباتي کمپاینونو د پیلېدو سره په یو اونۍ کې د انتخاباتو په بهیر کې اصلاحات راولي، خو د دغه اعلامیې له مخې لا هم په انتخاباتي چارو کې د حاکم ټیم لخوا ښکاره مداخله لیدل کیږي. حکومت د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم د تازه اعلامیې په اړه کوم خبرګون لا نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني ویلي چې حکومتي چارواکي او مامورین په انتخاباتي چارو کې د مداخلې حق نه لري. خو د حرکت اسلامي آزاد افغانستان مشر سید محمد علي جاوید چې د سولې او اعتدال د ټیم په لبه وو په اعلامیه کې مطرح شوي دلایل ردوي وایي چې دغه ډله د غړو ترمنځ د داخلي اختلافاتو له امله وپاشل شوه.
تنها معاون اول و دوم نرفته، چهره های بسیار کلانی مثل
دوی یوازی لمره و دوهم رسیالان جلا نشول. لوی سری لکه اسماعیل خان، بسم الله خان، ده صبغت الله مجددی زوی او سلیمان کاکر چه ده اتمر اصلی مطه وی جلا شوی. ده سید حمید گیلانی لخوا پا ورسته و ناستو که چه گدون نکاو او اولی که ورسره شلولی وی.
حمید گیلانی و یا نماینده شرکت ده بکردن، اونا هم قطعی رابطه کرده بودن.
پا ورطا وقتی ده حنیف اتمر ده انتخاباتی تیم دو هم مرستیال محمد محقیق از ویرادیو تاویل سچی پیلامه کراغلی مواجه دی. دی وای کوم دلایل چې په اعلامیه کې مطرح کړي موجه دي او ستونزه نه لري. دا پتا سیال کې ده چې مخکې له دې د سولې او اعتدال د ټیم ویان قادر شاه ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه ټیم به هیڅکله هم ونه پاشل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د کابل پر پښنمي امنیتي حوزې د وړ مې ورځي 14 خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د افغانستان د کورونې او چارو وزارت وایي په دغو بریدونو کې بهرني کړۍ لاس لري. فیروزه عزیزی راپور لري.
د کابل ښار په شپږم امنیتي حوزې تر برید یو ورځ وروسته لا هم سیمه د امنیتي ځواکونو له لوري کلا بنده ده او څېړنې روانې دي.
مونږ د کابل ښار شپږم امنیتي حوزې د برید په موقعیت کې یو، خو دلته د امنیتي ځواکونو له لوري موږ ته اجازه نه راکول کیږي.
چاودنې د سیمې بڼه بدله کړې، ودانۍ نړولې او د ډېری کورنیو او مارکیټونو ښیښې ماتې کړې دي.
شپږم امنیتي حوزې ته نږدې کوم هټۍ یا دوکانونه چې دلته موقعیت لري دوی حتی هم زیانونه رسېدلي دي. چېرته خوراکه فروشي ده او چیرې هم نجاري ده، دوی ټولو زیان لیدلی دی.
حسن علي د همدې سیمې دکاندار دی وایي دومره مالی زیان وروخته چې د خپل دکان د بیرته رغولو توان نه لري.
چاودنې مې مرګ مخې ته راوست، مالی زیان هم راته اوخته. په دې حد کې چې که پر دکان مې سلګونه زره نورې افغانۍ هم مصرف کړم بیرته به یې ونه شم رغولی.
علی جان نظری هم د شپږم امنیتي حوزې ته څیرمه دکان لري، دته هم ورته زیان رسیدلی دی.
زما دوه دوکانونه تخریب شوي چې د هر یو مالی زیان 1,00,000 افغانۍ ته رسیږي، ځکه ټولې ښیښې ماتې شوي دي.
اټکلان سمی الله د همدې سیمې اوسیدونکی دی، وایي چاودنې ویرولی دی. د خپلو ګاونډیانو د حال کیسه داسې کوي. د چهارشنبه په ورځ د کابل پر شپږمه امنیتي حوزه کې د درنې چاودنې له امله 14 کسان ووژل شول او 195 کسان ټپیان شوي دي. له دې شمېره د ښځو او ماشومانو په ګډون 92 کسان ملکیان دي او نور یې ملي پولیس دي. د دغې پېښې پړه طالبانو منلې ده. له دغه برید وروسته ارګ او سپیدار ماڼۍ دواړو د اعلامیو په خپرولو سره دا برید په کلکه وغونده. د ارګ په اعلامیه کې دغه حمله چې د سولې د روانو خبرو پر مهال د طالبانو لخوا د امتیاز اخیستلو یوه هڅه بلل شوې، خو د اجرایه ریاست اعلامیه وایي دا هڅه د انتخاباتو د پروسې د ګډوډۍ لپاره شوې ده. یوې امنیتي باوري سرچینې بیا د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د څېړنو موندنې ښیي چې په دې برید کې له هغو چاودیدونکو توکو نه کار اخیستل شوی چې په اسانه نه پیدا کیږي او یوازې له دولتونو سره وي. د کورنیو چارو وزارت هم دا مني او وایي چې په داشان بریدونو کې د بهرنیو هیوادونو استخباراتي کړۍ لاس لري. نصرت رحیمی د دغه وزارت بیان.
شک پرته چې طالب تر اگر چې هغه یو ډاله ده، هغه داسې ویلوی قوي حمله طرحی نشي کولای او دغه امکانات خپل دوی نشي ورته برابرولای. یو څه چې ډیر واضح دي هغه دا دی چې پاکستان کې طالبان مسؤلیت لري، هلته ترهګریزه ډلې روزل کیږي، تمویلیږي، تجهیزیږي او د روسي پیښو لپاره افغانستان ته رسول کیږي.
د کابل پر شپږم امنیتي حوزې د شان خونړۍ او قوي برید یوازینی برید نه دی چې ترسره کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې ورته چاودنې شوي چې ګڼې کورنۍ د غم په ټغر کې نیولې دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د کابل په شپږمې حوزې کې د برید په څیر حملو د روان میلادي کال په لومړیو اوو میاشتو کې شاوخوا 200 افغان پانګوال مجبور کړي دي چې خپلې پانګې نورو هیوادونو ته انتقال کړي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال خاطر پردیس پراپور کې.
په افغانستان کې پانګوال وروسته یو نامنیو سخت اندېښمن کړي دي. له دې ډلې یو هم افغان پانګوال حبیب الله اسمتی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
پانګوال د هیواد ملي سرمایه دی، حکومت باید د دوی د پانګو ساتنه وکړي. که زه اړ شم د خپل ځان او مال لپاره به هجرت وکړم، مجبور یم هیواد پرېږدم، بل لار نه لرم.
د نوموړي په وینا افغان سوداګر په افغانستان کې خوندي نه دي او هر ورځ د خپلې سرمایې په خاطر قرباني ورکوي. اسمتي یوازنی پانګوال نه دی چې د نامنیو له امله له هیواد څخه د وتلو خبره کوي، بلکې ډیری یې ورته نظر لري. د سوداګرۍ خونوي په خاطر دي شاوخوا 200 نور افغان سوداګرو د دوی له پانګو سره هیواد پریښی دی. د سوداګرۍ خونې مرستیال خان جان علي کوزي په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
دغه بریدونه چې په آخر کې اوسه د دوی دا تشویش نور هم دا پشو دا اوس هم عملا دا اوس پورې سرمایه ایستل کېږي. نو دا قابل د تشویش ده او دا قابل د اندېښنې ده چې دغه بریدونه مخه ونه نیول شي، سرمایه به د افغانستان نه فرار کوي. شکل په هر میاشت کې چې کم در کمې 150 کسان خارج ته ځي او خپله سرمایه وباسي.
د ښاغلي علي کوزي په خبره د طالبانو سره د سولې روان مذاکرات، جمهوري ریاست انتخابات او نامعلوم سیاسي وضعیت له دغه هیواد څخه د سرمایو د ایستلو عمده دلایل دي. خان جان علي کوزي ونه ویل چې دغه پانګوالو له افغانستان څخه څومره سرمایه ایستلې ده. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال بانک اعلان کړی چې تیر کال د افغانستان اقتصادي وده کمه وه. په کابل کې د نړیوال بانک مشر هنری کرایلی یو خبري ناسته ویلي و، افغانستان دا مهال د وچکالۍ له ستونزو سره پر مبارزې سربیره د ولسمشریزو ټاکنو په درشل کې له سیاسي او امنیتي ازموینو سره هم مخامخ دی، او دا ټول هغه څه دي چې د پانګوالو پر روحیې منفي اغیزه کړې ده. خو د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي د دغو ستونزو هوارولو ته یې امنیتي تدابیر نیولي دي. د دې وزارت ویان نصرت رحمي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
د افغان قدرمنو سوداګرو لپاره موږ ځانګړي امنیتي تدابیر لرو. ټولو زیرابطو برخو ته په کشف استخباراتو ته په جدي توګه د سپارښتنه شوې ده چې د ټولو قدرمنو سوداګرو امنیت په شکل چې لازم دي خوندي کړي. دا په څو برخو کې یو هغه ځایو کښې دوی بودوباش لري، لوی مرکزونه یې وي، هغه زموږ د کشفي او استخباراتي ارګانونو تر څار لاندې دي.
دغه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې له دې وړاندې هم افغان سوداګرو د سړي تښتونو، وژنو او ترهګریزو بریدونو په اړه اندېښنې ښودلې وي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د معلوماتو له مخې تیر کال له هیواد څخه شاوخوا 1400 سوداګرو خپله پانګه د نامنیو له کبله نور هیوادونو په ځانګړي ډول ترکیه او دوبۍ ته انتقال کړې ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې له روسیې غوښتي دي چې په ګرجستان کې له مداخلې لاس واخلي. تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو او 15 اروپایي هیوادونو د روسیا او ګرجستان ترمنځ د 15 ورځنۍ جګړې د 12 کالیزې په مناسبت له مسکو څخه پکلکه غوښتي چې خپل ځواکونه دې له هغو ځایونو وباسي چې تر جګړې مخکې نیولې وې. د پنجشنبې په ورځ په ملګرو ملتو کې د امریکا، بلجیم، استونیا، فرانسې، جرمني، پولنډ او بریتانیا سفیرانو په یو شریک بیان کې د ګرجستان د خپلواکۍ، ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ څرګند کړی دی. دا شریک بیان د تړلو دروازو تر شا د ملګرو ملتو د امنیت شورا له مشورتي غونډې وروسته خپور شوی دی. له دې جلا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له روسیې غوښتي چې د ګرجستان څخه د بیلو شویو سیمو د تشپنو خپلواکۍ په رسمیت پیژندلو پریکړه بیرته واخلي. په 2002 میلادي کال کې کرملین له ګرجستان څخه د دوو جلا شویو سیمو ابخازیا او جنوبي اوسیتیا اوسیدونکو ته د روسیې د تابعیتونو ورکول پیل کړل. د کار مرسته وکړه چې په دې سیمو کې د روسیې د پاسپورټ لرونکو شمیر په 30 څخه په 15 ته زیات شي. وروسته له دې چې روسیې په 2008 میلادي کال له ګرجستان سره جګړه وکړه، کرملین جنوبي اوسیتیا او ابخازیا ته په دې پلمه ځواکونه ولېږل چې ګوندې په دې سیمه کې د روسیې اتباعو د ساتنې لپاره ورته اړتیا ده.
آزادي راډیو. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په دوهمه نیمایي کې یعنی له 12 بجو وروسته د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام کې دا موضوع چیرو چې څنګه په افغانستان کې چې په د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته د طالبانو ګواښ څه اثرات پر ځای پریشتي. اوس هم د انتخاباتو په اړه یوه اندېښنه در سره شریکوو. په سرپل کې د ناامنۍ د زیاتوالي او د ولسمشریزو ټاکنو د نه ترسره کېدو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د سرپل د ولایتي شورا استازي وایي چې د زیاتېدونکې ناامنۍ په دلیل ممکن د میزان په شپږمه په دغه ولایت کې د جمهوري ریاست ټاکنې ترسره نشي. مجیب الرحمن حبیبزای راپور لري.
په سرپل کې د ولایتي شورا استازي اندېښمن دي چې په دغه ولایت کې به د زیاتېدونکې ناامنۍ له وجهې ولسمشریزې ټاکنې ترسره نشي. د دغه شورا یو غړي حسین مجاهدزاده ازادي راډیو ته وویل چې په سرپل کې د طالبانو حضور مخ په زیاتېدو دی او نسبت پخوا ته د یادې ډلې وسلوالې حملې هم ډېرې شوې دي. د مجاهدزاده په خبره چې په سرپل کې د ناامنۍ دوام به د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کېدو مانع وګرځي. هغه وویل په سرپل کې له ښار پرته ټولې سیمې نام نه د دښمن تر ګواښ لاندې دي. د ټاکنو د ترسره کېدو احتمال ډېر کم دی. مثلا د سوسمه قلعه او یسلنه خاوره د مخالفینو په تصرف کې ده. په کوهستاناتو کې طالبان حاکمیت لري. په سیاد او سانچارک کې هم د طالبانو فعالیت پراخ شوی او د بلخاب لاره په بشپړ ډول بند ده. د سرپل د ولایتي شورا استازي وایي که ډېر ژر په سوسمه قلعه، سیاد، سانچارک او کوهستاناتو ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا پوځي عملیات ترسره نشي، په سرپل کې به د امنیتي ګواښ سطح نور هم لوړه شي او وسلوال طالبان به په ټاکنو کې د خلکو د ګډون ممانعت وکړي. په همدې حال کې د سرپل امنی قماندان جیلانی ابوبکر وایي چې په دغه ولایت کې اوس د طالب وسلوالو په وړاندې د امنیتي ځواکونو پوځي تحرکات زیات شوي او دمګړۍ په سانچارک او سوسمه قلعه ولسوالیو کې د پولیسو تصفیوي عملیات پیل شوي. د سرپل د امنی قماندان په خبره دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا شته امنیتي ګواښونه به د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ډب نه کړي او پولیس دا وړتیا لري چې په سرپل کې د ټاکنو کمیسیون تر پوښښ لاندې ټولو سیمو کې امنیت خوندي کړي. ابوبکر زیاته کړه په ټولو هغه سیمو کې چې مسؤلیت لرو، هغه سیمې چې زموږ تر امنیتي او کشفي سار لاندې دي، موږ پکې توانېدلی یو چې امنیت خوندي کړو. زموږ پرسونل یوازې د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره نه، بلکې له ټاکنو پرته هم امنیتي تدابیر لري. سره له دې چې د سرپل ولایتي شورا استازي د ناامنۍ په دلیل په دغه ولایت کې د ولسمشریزو ټاکنو د نه ترسره کېدو له احتمال خبرې کوي او د هیواد د راتلونکي زعیم په ټاکلو کې د خپل نامعلوم سرنوخت په اړه اندېښمن دي، خو د سرپل د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلان بیا نه غواړي د دغه اندېښنو په اړه ځواب ووایي. مجیب حبیبزای، ازادي راډیو.
السلام علیکم، شاهزاده نویلایم د کونړ ولایت څخه. د کونړ ولایت محترم والی صاحب نه مې غوښتنه ده او د افغانستان جمهور رئیس څخه دا چې په کونړ ولایت کې دغه د 15 کال د شهیدانو او د معلولینو د کورنۍ تقریبا 2500 کسان د ماشوم نه پاتې دي. همدغه شان په شپږ 90 کال کې هم 1800 کسان پاتې دي. دغه په 90 کال کې 1400 کسان پاتې دي. نو پوهېږم چې ولې د کونړ ولایت د دغه شهیدانو او د معلولینو د کورنۍ سره دغه د مور مېرې چلن کېږي. ټول افغانستان کې شهیدان او معلولینو کورنۍ ته خپل ماشومونه په خپل وخت سره ورکول کېږي، خو د کونړ ولایت کې نه ورکول کېږي. داسې د کونړ ولایت خلک څومره بې وزله دي، د غربت سره مخامخ دي، د ځمکې مساحت یې کم دی، ډېر غریبانان دي. باید دولت د دغه خلکو اته حقوق ته ژمن وي او په خپل وخت سره ورته ورکړي. په احترام ستاسو ورور شهزاده نازینه.
زه سرای صاحب د کندهار خبرې کوم. زه پیغام پرېږدم د ازادي راډیو ته چې دغه د محترم کندهار والي صاحب ته ورسوي چې زه کندهار د معروف ولسوالۍ او د ارغسان ولسوالۍ په مابینځ کې د بند موضوع د ورور دا 15 کاله کېږي چې سروې شوې ده. سروې باندې ډالر اخیستل شوي دي، پیسې اخیستل شوي دي. دغه ونه منظوریږي چې دغه اداره کې ډېره 15 ولسوالۍ د لاندې دي، په دې کې ډېره دامان دي، تکسل دي، برابر باندې بلکہ دلی ولی پر کورو ته اوبر دی د پیپو په ذریعہ باندې چې خلوی وصول او د انجینران رااله وګرځي دا ولی ورور دې کټ سپاتک ولا نه نه. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ازادي راډیو پر روان خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنلولو کله ناکله د اس ام اس په برخه کې ستونزې وي نن دا مشکل نه لرو خوست ته مخه کوو خوست ښار له وارداتي برېښنا سره وصل شو د خوست چارواکي وایي چې د اوس وخت لپاره د ښار پخوانی شبکې سره چې 2000 کورونه کې شي برېښنا وصل شو خو 10000 کورونو ته د برېښنا د ورکولو کار روان دی بلوری ته د خصوصیدونکو وارداتي برېښنا ته خوشاله دي او غوښتنه کوي چې یاد برېښنا باید له شار سربیره ولسوالیو او لری پروتو سیمو ته هم وغځول شي له خوست نه جبل الله خیل راپور لري
د پنځشنبه په ورځ خوستخار او نږدې سیمې له وارداتي برېښنا سره په وصل کېدو له دایمي برېښنا برخمن شوې خوستخار په خاله جنراتورونو برېښنا درلوده چې د سهار له اتو تر مازدیګره او له ماښامه بیا د شپې تر لسو بجو خلکو ته د اوسنۍ په پرتله په څو برابره لوړه بیه برېښنا ورکوله خوست والی محمد حلیم فدایی چې له قوم مخور سره یوځای با اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ کې د برېښنا د سبسټیشن د پرانیستي او خوست خار سره د وارداتي برېښنا د وصلولو په موخه جوړې شوې غونډې ته ورغلی و ازادۍ راډیو ته وویل د پکتیا له مرکز ګردیز بیا تر خوسته په دې شبکې 113 میلیون امریکایي ډالر لګښ شوی چې په اول ګام کې به 10000 کورنۍ ته د برېښنا وویشل شي
هغه برېښنا چې خوستوالی ډیر زیات لیوال دا نن عملا له کورونو سره ونښلول شوه داخلي شبکې کارونه به نور هم وسعت پیدا کړي یو ټول 10000 کورونو ته په راتلونکي کې رسیږي
چارواکی وایي چې یاد برېښنا به عوامو خلکو ته 1 کیلووات په 6.25 افغانۍ او سوداګرو ته په 10 افغانۍ ورکول کیږي په داسې حال کې چې پخوانۍ حرارتي برېښنا عوامو ته په 10 افغانۍ او سوداګرو ته په 10 افغانۍ ورکول کېده د خوست وطن اوسیدونکي معیوب سید احمد خان نگزاد او قومي مشر صدیق الله وایي چې خوست د برېښنا په لیک سره د دوی ستره هیله پوره شوه
د خوشاله او د خوښۍ شېبې دي او د احساساتو ګرمې ولولې دي چې نن موږ په دغه ملول ورځ او په دغه همسو کې دلته راغلو او نن د دغه خوشاله شهید حال یو
د برق د انسان د پوره یو بهترین د ژوند د پوره بهترین سهولت کې دی چې د نوې ته پرمې افغانستان محروم وو اول ځل دی چې په خوست کې ورزتي برېښنا رغوله ادې افتتاح وشوه نو ټوله خوستوال ته تبریکي یم
بل لوري ته بیا یو شمېر خوستوال وایي د خوست د نفوسو په پرتله 10000 کورنۍ ډېرې لږې دي او د برېښنا لپاره په اول ګام کې لږې سیمې په پلان کې نیول شوې دي قومي مشر قاضي احمد ببرکزی وایي د ښار لنګ دې سیمو پرته د خوست خار نوري اړوند ولسوالۍ دي هم د برېښنا لپاره په پلان کې ونیول شي
زه هم مرکزی دولت څخه او د خوست د ولایت مقام څخه او ولایتي شورا څخه غوښتنه کوم چې دغه برېښنا د شار او د اطراف نورو منطقو ته هم وغځوي ترسو نور خوستوال هم د دې څخه برخمن شي
خوست کې هم د خپل نسبی امنیت لپاره په ټولنیز اقتصادي او کلتوري لحاظ پرمختګ کړی خو په دې ولایت کې په خوا د برېښنا د نشتون لپاره په صنعتي ډګر کې پرمختګ په هغه کچه نه و چې سوداګرو او پانګوالو یې غوښتنه درلوده خوستوال هیله څرګندوي چې برېښنا به د نورو اغیزو ترڅنګ په دې ولایت کې د صنعت د برخې په پرمختګ کې هم مثبت اغیز ولري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي تحمینه لزابل پراستبل سمس کې لیکي طالبانو په وروستیو بریدونو سره وشوده چې پردی پال دی او د افغانانو په خیر نه دي فضل کریم درویش ته پکتیا لزازی اړیو ولیکي باید سولې ته توجه زیاته شي اتل لزابل لیکي د قطر د سولې کومه مسوده چې خبره شوې د پاکستان ته د افغانستان د تسلیمولو په معنا ده عبدالحکیم جمالی د فراله بکوا لیکي له جنګ ستړیو بس ته سوله وکړي عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي له دوړو لوریو غواړو چې په اختر کې اور بند وکړي وسیع الله عبدالرحیم زای له لغمان پراستول سمس کې لیکلي دي خلیلزاد باید د اتم پړاو خبرو جزئیات له ټولو افغانانو سره شریک کړي او دا څرګند کړي چې په دې کې څه دي محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په هلمند کې قابلیت زیات دي او د میندو او ماشومانو د مړینې کچه په دغه ولایت کې راټیټه شوې ده. د انتخاباتي کمپاینونو په ارتباط ګڼو اوریدونکو سمسونه راستولی دي. ځینو کاندیدانو باندې انتقادونه کړي دي چې د دې له خاطره چې ازادي راډیو د انتخاباتو په برخه کې بې پرې ده، نو موږ نسو کولی چې هغه سمسونه چې د انتخاباتو په ارتباط د هغه له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. نن له دوو تر درو بجو په ولایت په ولایت خبرونه کې د پکتیا والی شمیم کټوازه د ازادي راډیو میلمه ده. که د پکتیا په اړه پوښتنه او نظر لري د خبرونه په وخت ټلیفون وکړي او یا د افغان بی سیم د 2013 شمیرې لالارې پیغامونه راوستوي. د ټلیفون شمیرې به د خبرونه په ترڅ کې تاسو ته بیان کړو. 12:30 دی. لنډ خبرونه له صفی الله ستانکزی څخه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د ناروې له چارواکو سره د افغان سولې په پروسې خبرې کړې. هغه نن په خپل ټوټر پاڼه لیکلي، ناروې د خبرو لپاره په اسانچري کې د نړۍ په سطح مخکښه ده او له افغانستان سره سولې ته پرسیدو کې هم مرسته کولی شي. خوست ښار له وارداتي برېښنا سره وصل شو. د خوست چارواکي وایي دا برېښنا اوس مهال د ښار له مخکینۍ شبکې سره وصل شو چې 2000 کورنیو ته حرارتي برېښنا رسوله. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون تورن کړی دی چې د ایران ته د واشنگتن سره د خبرو په اړه باندې مختلط پیغامونه ورکړي دي. هغه ویلي دي ایرانیان شدیدن غواړي له امریکا سره خبرې وکړي، خو د ترامپ په خبره د فرانسې د جمهور رئیس په شمول ټول خلک ایرانیانو ته مختلط سیګنالونه ورلېږي. هندي چارواکو ویلي نن د جمعې د لمانځه لپاره په کشمیر کې په سخت ګرځبندیز پابندي کموي. د هند پولیسو یو مسؤل دلباغ سنگ ویلي خلک به د سرینګر ښار په ګڼو برخو کې ځینو سیمو خاصتا جماعتونو ته پرېښودل شي. په هند کې کله چې حکومت د کشمیر کورواکي ختمه کړي، د خلکو په غونډو او د زیات ګرځېدو ممنیت لګول شوی دی. او وروستی خبر دا چې د نړۍ له ګوټ ګوټ په 100,000 مسلمانان سعودي عربستان ته رسیدلي او تمه ده نن د اګست له 9 د حج مراسم پیل او تر 14 دوام وکړي.
اوس زما رایا زما حق پروګرام لرو. په دې خبرونه کې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته د طالبانو د ګواښ مسله څېړل شوې.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایه زما حق ځانګړې خبرونې د دې اونۍ بحث مو انتخاباتو ته د وسلوالو طالبانو د ګواښ د څرنګوالي په اړه ځانګړې کړی. د سه شنبه په ورځ وسلوالو طالبانو د ایوې لامې په ترڅ کې د جمهوري ریاست انتخابات یو تیریستون کیلو به وبلله او د دې پروسې د ګډوډولو او د مخنیوي ګواښي وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون او جمهوري ریاست د طالبانو د غواښ وغند او یو ځل بیا یې هوډ څرګند کړ چې هرومرو به انتخابات ترسره کوي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه نیټه ترسره کیږي چې شاوخوا 14 ورځې وړاندې ورته کمپاینونه پیل شوي او نږدې 15 ورځې به نور هم دوام وکړي. له یوې خوا د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې روان مذاکرات، له هیواد سیاسي او امنیتي وضعیت، د جمهوري ریاست په انتخاباتو سیوری غوړولی، او له بلې خوا سس او رو کمپاینونه د دې څرګندونه کوي چې کاندیدان خپله هم د انتخاباتو په ترسره کېدلو باور نه لري. د جمهور ریاست انتخاباتو ته کمپاینونه پس روان دي. دا چې انتخابات به وسی کنه که و هم سي د طالبانو ګواښ څومره جدي دی، خلک به په انتخاباتو کې ګډون وکړي کنه؟ په دې اړه مو بحث را بللی چې په سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان میرزا محمد حق پرست، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی، او د ولسي جرګې غړی الله ګور مجاهد میلمانه دي. میلمنو ته خراغ لاس وایم.
که په لومړي سر کې درته وایي چې د طالبانو دغه ګواښ په وړاندې تاسو غبرګون څه ده؟
ډېر زیاته مننه. په لومړي سر کې تاسو ته اجوکیل صاحب ته او همدارنګه امینی صاحبې ته او د رادیو ټولو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون منهیز د تخنیکی ارګان چې د اساسي قانون او همدارنګه د ټاکنو د قانون له مخې مکلف دی چې په هیواد کې ټاکنې ترسره کړي، بنا ان د دغه مکلفیت پر اساس باندې خپل ټول چمتووالی شپږم د میزان چې ولسمشري ټاکنې دي ترسره کوي، چې په دې برخه کې د هیڅ ادرس د تهدید، غبرګون او همدارنګه د نورو څرګندونو څخه حراس او بیر نه لري او په دې برخه کې په جدیت او کاتیت باندې کار کوي. اما هغه څه چې بربند دغه داده چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون یو نظامي قوه په لاس کې نه لري او د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون یوازې د حکومت یو نهاد نه دی، نه هم د کوم مشخص ادرس نهاد دی، دا ټول افغان ملت نهاد دی، دا ټول افغان ملت ډیموکراټیک کور دی، دا یو ولسی او مردمی کور دی، دا هغه کور دی چې ټول ولس د دغه کڑکی او دریچې څخه خپل سیاسي اراده تمثیلی، د خپل سیاسي ارادي په ذریعہ باندې خپل راتلونکي سیاسي مشر هغه انتخابوي. نو په دې باندې باید طالبان پوسی چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو مردمی ډیموکراټیک کور دی، دا کوم نظامی نهاد نه دی، دی نهاد باندې حمله پر ټول افغان ملت پر سیاسي اراده باندې عمله ده، چې په دې برخه کې دوی قصدن دغه کار ته نیت ولري، دوی په دې پوسی چې دا دښمنی د افغان ملت سره ده او د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون به تل په خپل حافظه کې د دغه کسانو چې تروریستي حمله کوي او یا دغه ډیموکراټیک کور ته صدمه رسي د دوی نمونه او دوی څیرې ولري، چې دا پاینده کې بیا د دوی لپاره غټ چیلنج وي، د دوی د سیاسي آینده لپاره. او د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل رسالت مطابق حکومت ته په خاص ډول نظامی ځواکونو ته خبرداری ورکوي چې هر څه ژر ممکن وي، د ټولو نماندانو او همدارنګ د کمیسیون د کارمندانو او د ټولو وګړو چې په دې ملي پروسه کې اشتراک کوي امنیت تامین کړي، تر څو خلک په شپږم د میزان په قوي اراده باندې د امن په فضا کې راووزي او په ولسمشري ټاکنو کې ګډون وکړي. یو څه چې ډیر مهم دی هغه دا دی چې د افغانستان د افغان ملت مبارزه د جمهوریت دپاره ده، د ډیموکراسۍ دپاره ده. کدلته موږ د سولې د پروسې خبره کوو چې په اعلامیه کې هم سولې ته هم یو اشاره سوې ده، د سولې پایدار سوله ثبات دی، پایدار ثبات جمهوریت او ډیموکراسي ده. موږ ډیموکراسي او جمهوریت د یو ریشوي اساسي بنیاد په حیث باندې د ثبات او د سولې پیژنو او په دې برخه کې هیڅ لوري ته دا اجازه نه ورکوو چې دغه ډیموکراټیک کور ته صدمه ورسوي.
مروجانې، څومره د طالبانو دا ګواښ جدي ده؟
مننه افغان صاحب، سلام تاسو ته، اخبارات صاحب ته او همدارنګه حاجي صاحب ته. دا یو نوې موضوع نه ده، نوې خبره هم نه ده، او همیشه د افغانستان دیموکراتیک پروسې له امنیتي تهدیدونو سره مخامخ شوی دی، مګر هیڅکله د افغانستان حکومت زموږ امنیتي چارواکي او همدارنګه کمیسیونونو او د دوی همکارانو له دغه موضوع څخه شاته تګ نه ده کړی. یعنی همیشه ټاکنې مو له ستونزې سره مخامخ شوی وي، همیشه مو د ټاکنو سرسریوالی تر سوال لاندې راغلی ده، او د اصلي او اساسي دلیل همدا و چې امنیتي ستونزې موږ په افغانستان کې درلودلې. په ډیری ولایتونو کې خلکو د امنیتي ستونزو لپاره ګډون نسوی کړی. تیرو ټاکنو کې حداقل تقریتي نوملیکنه موږ ته یو ښه مثال ده. سره له دې چې د هرې ولسوالۍ پر سر باندې موږ یو ټاکنیز مرکز درلود، خلکو په ډیرو زحمتو باندې ساعتونه مزل کاوه، مګر یو مرکز محل ته ځان رسو. سره له دې چې پیدل امنیتي ګواښونه سته، تیر ټاکنو کې هم زموږ د هیوادوالو لاسونه قطه سول، د دوی ګوتې قطه سولې. امنیتي یو مرکز او محل کې د ټاکنو به انفجار کېده، مګر بیا هم خلکو خپل ګډون ثابتاوه او هیڅ ګواښ د دې لامل نه کېده چې موږ په دغه ملي او ډیموکراتیک پروسه کې ګډون ونه کړو. له نیکه مرغه چې د افغانستان د عامو خلکو هوډ او د امنیتي چارواکو هوډ د دې لامل سوی ده چې تل په ټاکنو کې موږ خپل ګډون ثابت کړو، او یوازینی شی چې همیشه په ټاکنو کې سم وي هغه د خلکو بدلون ده حداقل اتوشتم او نوشتم د میزان د تیر کال موږ ته یو ښه مثال ده سنز له حد زیاتې مګم یو یوازینه لامل چې موږ بیرته هیلمند کولای سو او هیلمندی مو بیرته ډیریده د ټاکن لپاره غو د خلکو پرخ کډون و وسم د امنیتی چارواکو جدي توجه او پاملرنه غواړو چې د امنیتی ګواښونه په جدي سترګو ورته وګوري او د دې لپاره مخکې له وخته تدابیر هم ولري.
حاجی صاحب محترم، خلک د اراده لري چې لګواخونو سره سره په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
دک شک نشته چې افغانستان خلق غیرتی قوم دی، نو تاسو فکر وکړئ چې د ادریس انتخاباتو شو دومره تهدید او د طالب د داعش د خونه دوی هم حاضر شو چې خپل رای صندوقو کې استعمال کی واچي. دغه افغانستان خلق تشویش نه لري، تشویش اوس لري دوی چې زه فکر کوم چې خپل د کاندیدانم څو کاندید کړی دا اوس فعلا انتخابات روان دي. آیا شپږم د میزان انتخابات کیږي یعنی کی؟ د افغانستان خلق باورمن نه دی. بل خونه د صلح موضوع ده، چې د صلح موضوع بیا موږ ته صلح مهم ده. تاسو فکر وکړئ چې په افغانستان کې د ورځې 500 کسان زخمیان او شهیدان موږ ورکو، نو دنه چې بیا سول هم من ستراشی در دیره خ خبره ده کال و روز تا شپک میاشت و روز تا انتخابات وشی ده تون نخ خبره ده. اوز دیر خلق تاسی بگوره چه ده دو دوی انتخابات کم رنگ ده، دوی خلق نه چیر تا جلسه نیوشی نه جلسه نیسی نه سوک دو دوی جلسه تا ورزی، نو علت داده چه دوی خپلان پزان خبر نده انتخابات کی گیانه.
خب کچیر انتخابات تو سوال نو خلق گدون ورکی کی؟
زه فکر کوم چې یو سلویخ فیصد به گدون وکړي، هیڅ پېته فیصد نه کوي.
یعنی امنیتی د تعدید او عمل نه سي
ګدون د دې چې افغانستان خلق وړي چې باید صلح منځ ته راشي. د انتخابات نه موږ ته صلح مهمه. زه فکر کوم چې افغانستان خلق څوک چې دلته اوسیږي هغه چې یا په نظام کې شریک دی یا نه ده، هغه وړي چې په افغانستان کې باید صلح راشي و د صلح نه بهتر شای نشته. وقت صلح راشی بیا طول افغانستان خلق کوله ایشی چی یو تیدا سای طالبان سردی، اگر در طالبان دودار ننیزی چی خپل رای واشی صندوقه، یو تیدا چی در طالبان اخوات دی اگر یا تلفونی یا خط ورتلیگی یا بل کار کی خلق علاقمنده نلدی چی دوی ازیز چی خپل رای واشی. ولی اضافه خبر کووز زه فکر کوم پدی بانده چی امریکایان و خلیلزاد پدی پای فشاری که چی باید انتخاباتونی شی و دکتر صاحب اشرف غنی وای چی نه انتخابات باید وشی. انتخابات خو حاصل ده، باید وشی ده زر سر منم خوش صلح باید منش تراشی. زکا چه اتل از کالا پدی ملک جنگ شویده او یا لکو شپیت زر قوی خارجی را غلی و غام ناکام شو.
حق پرا صاحب، اندخنی موجودی دی و انتخابات کیگی کنکیگی داد ورکوالیسی انتخابات کیگی؟
شد افغانستان ټاکونکو خپلواک میسن د یو تخنیکی ارګان په هیسپانیا هڅه او کوشش
کوي. ام مسؤل ارګان په هیسپانیا بد خلکو ته ډاډ ورکړي باورمن دي کې
په دې کې شک نشته چې مسؤل ارګان دی د قانون مخې د اساسي قانون او د ټاکونکو د قانون او په کل کې دولت د ملل متحد منشور سره تعهد لري چې موږ غواړو د دیموکراسي د تحقق لپاره کار وکړو، موږ غواړو ټاکنې ترسره کړو، موږ غواړو جمهوریت پیاده کړو، موږ غواړو دیموکراتیک نظام ولرو. د دغه اهداف او د دغه ملي اهداف د تطبیق لپاره موږ یو نهاد لرو چې هغه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دی. د یو یګانه مسول ارګان په حیث باندې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مسولیت لري چې باید ټاکنې ترسره کړي او پشپژم میزان هغه تدابیر چې د یاد کمیسون لخوا څخه هم د حقوقي چوکاټ له لحاظ د نظارت له لحاظ هم د مدیریتي تخنیکی او عملیاتي له اړخ څخه د ته چمتووالی موجود دی چې پشپژم د میزان موږ ټاکنې تر سره کو. چې سیاسي احزاب دا د نه هېري چې د سیاسي احزابو د قانون لمخې دوی د دیموکراسي د تمثيل کوننده عناصر په نامه باندې دي. دوی هغه عناصر دي چې واقعي دیموکراسي باید تمثيل کړي. د دیموکراسي د تحقق او د دیموکراسي د پرمختګ د لپاره باید دوی کار وکړي. بدبختانه ډیر سیاسي احزاب د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د همکاري روحیه نه لري او زموږ غوښتنه ده چې سیاسي احزاب د هغو شریکانو په حیث باندې چې دوی د دیموکراسي په تحقق او د دیموکراسي په پرمختګ کې رغند رول لري، دوی د قانون لمخې مکلف دي چې باید د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره کار وکړي. زموږ امید ده چې موږ ټول افغانان هڅه او کوشش
شو کو پشپژم د میزان ټاکنې تر سره کو دا جو وکیل صاحب د خبرو په مورید کې یادولای سم چې افغانان بغیر د دیموکراسي بل د حل لار نه لري او افغانان نه غواړي چې بیا څلور پنځه لسیزې دوباره هغه تلخی تجربې تکرار سي او بیا د توپک او مرمۍ په زور باندې هر څوک زور وکړي چې ریاست جمهوریت ځان ورسي. نور موږ غواړو چې د مرمۍ په ذریعه نه بلکې د رای په ذریعه باندې خپل سرنوشت وټاکو.
او د دې لپاره تاسو کلک هوډ لري، حکومت هم زوار وار ولې چې انتخابات به ترسره کیږي. دلته امنیتي ګواښ رامنځته سي، تاسو امنیتي او دفاعي ځواکونو یا ادارو سره په تماس کې سوي د کارکونکو د انتخاباتو د رای ورکونکو د کاندیدانو د امنیت په اړه څه تضمین درکړي؟
15,300 مراکز د ټول افغانستان په سطح باندې پلان سوي دي. د دې هر مرکز د امنیت تامین د کشپی امنیتي ارګانونو مسولیت او مکلفیت یې موږ هره اونۍ د دوی سره ناستې لرو او په ډېر جدیت او قاطعیت باندې مو د لوړ پوړو چارواکو څخه غوښتي دي چې د دې ټولو مراکزو تامین د امنیت وکړي او ټول هغه رای ورکوونکي چې زموږ سره په فهرست کې شامل دي، په ډیټابیس کې شامل دي او د دوی تعداد زموږ سره دی، په ټولو مراکزو کې داغو باید تامین د امنیت وسي، د کاندیدانو باید تامین د امنیت وسي.
خبر چې باید امنیت خوندي کې تاسو سره په جلسو کې دوی تاسو ته څه ویلي؟
پوره ډاډ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړل شوی دی چې دوی به تامین د امنیت کوي. یو څه چې نبی افغان صاحب باید موږ مد نظر ونیسو هغه دا دی چې د افغان نظامي ځواکونو او نظامي ارګانونو او کشفي ارګانونو امکانات موږ تاسو د افغانانو په حیث باندې معلوم دي. تاسو ته معلومیږي چې دلته د منطقې او نړۍ مغرضې استخباراتي کړۍ په افغانستان کې کار کوي او غواړي چې دغه ډیموکراتیک پروسه زیانمنه کی، غواړي چې د افغانستان د جامع نظم لمنځه یوسي، غواړي چې افغانان په وینو باندې ولمبي. هغه کم امکانات چې زموږ نظامی او امنیتي ارګانونه په لاس کې لري ډیره سخته ده چې د دغه مغرضو استخباراتي کړیو سره مبارزه وکړي. بیا هم د هر افغان دا دنده ده چې باید د خپلو امنیتي او کشفي ارګانونو سره اوږه پر اوږه او همدارنګه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره اوږه پر اوږه کار وکړي تر څو موږ دې ملي ارمان ته ورسیږو، په شپږم د میزان ولسمشري ټاکنې ترسره کړو او افغانان نړۍ ته د منطقې مغرضو استخباراتي کړیو ته د منطقې دښمنانو ته دا پسغرند وشي چې نور افغانان خپل سرنويش په خپل ټاکي، افغانان خپل سرنويش په مرمۍ نه بلکې په رایه ټاکي او نور د افغانانو ذهنیت او د دوی د آگاهی سطح تغییر کړي او نور افغانان نه غواړي چې د نظامی لارو چارو څخه او د مغرضو استخباراتي کړیو په تشویق باندې نور په وینو باندې افغانان ولمبيږي.
مروجانې کوم تاسو د جمهوریت کمپاین ته وګورئ، تقریبا لس دولس ورځې ورناوړي ډیر پیکر روان دي، هاته په مرکز کابل کې چې امنیت ډیر زیات خوندي ده، کم کسان کې ګډون کې ولایتونو ته هیڅ دغه غونډې کمپاینی هلته منډې تنډې غزول سوي نه دي. ستونزه د امنیت ده که د سیاسي بې باوري ده یا په قطر کې د روانې پروسې هغه سیوری دی چې په انتخاباتو غونډولې دي؟ ته که وګورو که دغه تعدید سره موجود انتخابات به ترسره شي.
افغان صاحب، په ټول افغانستان کې درېو ټاکنیزو ټکټونو خپل کمپاینونه پیل کړي دي چې د ولسمشر په رهبرۍ، د اجرایي ریاست رئیس په رهبرۍ او همدارنګه د محمد حنیف اتمر په رهبرۍ باندې هغه ټاکنیز ټکټونه چې دي دوی په ولایتو کې هم چون موږ نظارت لرو، زموږ همکاران په ولایتو کې موږ ته گزارش راکوي چې دوی خپل کمپاینونه پیل کړل. پرته له دې درېو ټاکنیزو ټکټونو بل هیڅ ټکټ په ولایتو کې دفتر نه لري او کمپاینونو ته یې پیل هم نه ده کړی. دلیل یې امنیتي ستونزې نه سي کېدی، ځکه که امنیتي ستونزې وي نو بیا ټولو لپاره دي، داسې نه ده چې د دوو درېو لپاره به وي او د هغه پاتېو لپاره امنیتي ستونزې نشته، دا د ټولو لپاره ده. دلیل یې دا ده چې ځینې ټاکنیز ټکټونه هغه د تحریم موضوع رامنځته کوي او وایي چې حکومت او دلیل یې یو دلیل یې دا ده چې حکومت له حکومتي امکاناتو، دولتي صلاحیتونو او د حکومت له بودجې څخه ناوړه ګټه اخلي. د تحریم موضوع د افغانستان د ټاکنو په قانون کې هیڅ یاده سوی نه ده. ماته جالبه ده چې دغه نوماندانو دغه مسله کلک نیولې ده، د چیرته یاده سوی چې موږ نه ده لیدلې. د انصراف موضوع سته په 15 ماده کې د ټاکنو قانون، هغه انصراف هم خپل مشخص او معین وخت لري چې هغه د مهالویش پر اساس تیر سوی ده، نو اوس کاندید نسي کولی چې هغه د انصراف موضوع رامنځته کړي. تحریم نسته په قانون کې، هغه دلایل چې دوی وایي تر یو حاله پورې سم دي. حکومت ناوړه ګټه اخلي، د دوو وزارتونو جوړېدل چې دلته مخکې هم د
مسله
دلته که وګورو بیخي کمپاینونه کمرنګه دي پیکا دي، ستونزه امنیتي ده که بې باوري ده که اقتصادي مشکل لري او کاندید نسي کولی کمپاین وکړي. ځینې
کاندیدان دغه ستونزه هم لري، حتی په کابل کې دوی دفتر نه درلوده یو دوه نماندان وي، نو ولایت خو پرېږدي. دا ستونزه هم لري، اسې نمایشي کاندیداتوري ده چې دوی لاړل ځان یې کاندید کړه. کمیسیون هم له اتلس کسانو نه چې عریضه یې ورکړې وه اتلس وړه یې ټول نماندان حساب کړل په نهایي پایلو کې، نهایي لست کې، سره له دې چې دوی د طبیعت ستونزه درلوده، د سل زرو تذکرو ستونزه یې درلوده. هېڅ ستونزې د دې لامل نه کېږي که امنیتي ستونزې وي، ټولو لپاره دي، استثنا نشته.
او ځینې کاندیدان برنامې نه لري، پلانونه نه لري، غواړي تقلید وکړي له یو چا نه. یو څوک برنامه وړاندې کوي، بیا جکسې خپله همغسې برنامه وړاندې کوي. خیر، په هر صورت باندې حاجي صاحب محترم، افغانستان کې ورځنۍ تقریبا زیاتې پېښې کېږي، په سلګونو کسان هلته مړه کېږي، مرژوبلې ورته اوړي. په افغانستان کې مخکې یادونه وکړه له حق پرست صاحب چې 5300 اتیا مرکزونه دي، په داسې حال کې چې په ولسوالیو کې فشارونه د امنیتي زیاتي هی، امنیتي ځواکونه به وتوانېږي چې 5300 اتیا مرکزونو امنیت په بشپړه توګه خوندي کړي او خلک رایه ورکړي؟
خیر، دا دمون ګورګنه امنیتی دا توان لري، الحمدلله چې امنیتونه سی خپل هغه پوره. خو زه د خپل سره توایم چې زه خپل انتخابات سره مخالفت نه لرم. انتخابات یو اصل ده، باید وشي. دا زور سره منم دیو خود انتخابات د بل خونه صلح مسله ده. نو کاش که دا صلح مسله یو نتیجه ورکړي و چې طالبان هم د افغانستان خلق سره به یو ځای شوی و، او هغه هم یو کاندید درلوده. اصول دموکراسی دا و چې هغه هم دمونږ افغانان دي، باید راشي دلته ژوند وکړي او دمونږ سره یو ځای په یو ځای په دغه دموکراسي په هغه کې ګډون وکړي. یو بله موضوع دا ده چې د بل خونه د صلح مسله ده. د بل خونه ترام وویل چې زه خپل کسانو باسم او هیچ انتخابات نه مخکې خپل کسان باسم. نو زه فکر کوم چې دا تشویش هم خلقو ته دی چې یوره خلیلزاد و ترامپ فیصله کهی چه انتخابات نکه که طالبان دولت سر یو جایی کهی. طالبان چه دولت سر یو جایی شو خیر ده، پینزوشپک میاشت و روست کال و روست هم دقیقه رئیس جمهور بیی، هم دقیقه نظام بیی، هم دقیقه دمونگوردو بیی، هم دقیقه با پولیسی. خو طالبان چه دغه نظام و افغانستان خلق سره یو جای کی یغم دمون ګورونه دی، د خور بچیان دی، هغهم تابعیت د افغانستان لري. زه فکر کوم چې نو اتلس کال د جنگ نشو بیانو 15 کال بیا هم دغه وینه بروانی او کش مکش بی. زه په دې عقیده یم، زه خپل د طالبان طرفدارم نه، مخبودی عقیده زیم چې څوک په افغانستان کې اوسېږي هغه حق لري چې دلته ژوند وکړي، هغه حق لري چې یو چوکي وي او عزت ولري. خبره زه درته کوم، دا چې مونږ اتلس کاله په دغه رقم په جنگ باندې تیر کړل، 15 کاله بیا په جنگ تیر کړو، هر کاندید چې برنده کیږي، یا ډاکټر صاحب عبدالله، یا ډاکټر صاحب اشرف غنی، یا حنیف اکمر، هر څوک چې کیږي، مونږ ټول ته احترام لرو، یو سره مخالفت نه لرو. انتخابات سره خو زه خپل هم نظر ما چې باید انتخابات یو اصل ده، ایله کوم باید وشي. خود چې دی یو خونه صلح روان ده، د بل خونه انتخابات افغانستان خلق ته
درځي. اجي صاحب، من زیات بحثونه درلودل، هم حکومت ویل دي، هم د ولس ویل چې دوړه مهمه پرسی دي، دوړه ته باید خپل وخت باندې کار وسی. خیر، په هر صورت مده
زس فکر کوم، اله کوم زه فکر کوم چې مونږ ته د انتخابات نه، صلح هم مهم دي، صلح وشي بیا انتخابات وشي.
ډیر ښه، مخه نظر ده. حق پر صاحب، طالبانو په اعلامیه کې یو ده هم پلمه وجه ویلی وه تیر انتخابات تیرستون کې انتخابات، یعنی شفاف انتخابات نه و. دغه انتخابات تضمین ورکول سي دا به شفاف انتخابات وي؟
آیا طالبانو په خپل وکلن ماموریت کې طالبانو ټاکنې درلودلې؟ که طالبانو پر ټاکنو باندې عقیده درلودل، ولی په وکاله د دوی په واکمنۍ کې ټاکنې ترسره نه سوې؟ ولی دیموکراسي تطبیق نه سوه؟ هر هغه لوری چې پر یاد دیموکراتیک پروسه باندې عقیده نه لري، همیشه د دې کوشش کوي چې دغه دیموکراتیک پروسه سبوتاج کړي، او دا هیڅ وخت نور موږ ته د منلو وړ نه دي. او تاسو پوهیږئ د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو کلونو کې تر ډیر بریده هڅه او کوشش دا وسو، هم د په کل کې د دولت لخوا څخه، او هم د سیاسي احزابو، مدني ټولنو، او په کل کې د ټوله ملت، تر څو دا ډیموکراتیک کور نور متکی سي، خودکفا سي، او موږ خارجانو ته د دغه ډیموکراسۍ د تطبیق لپاره اړتیا ونه لرو. خوشبختانه دا اوس د ولسي جرګې ټاکنې د یو افغاني رهبری لخوا څخه ترسره
شول.
په دې کې شک نسته، موږ درې سوه کاله د ډیموکراسۍ مزل لکه اروپا او امریکا نه دی کړی، موږ د ډیموکراسي مزال 15 کال کړی په 15 کال کې جناب افغان صاحب زموږ توقع به د اروپا او د امریکا غوندې نه وي
خو لتیر به تجربه
هغه امکانات موږ نه تجربه اخلو تاسو ګورئ افغان صاحب دلته یوازې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون مکلفیت نه لري چې باید ټاکنې په شفاف ډول ترسره کړي باید تقلب د تقلب څخه ټاکنې لیري باید درست مدیریت ایجاد سی باید پرسونل په خپل وخت باندې ولاړ سی تاسو ګوري امنیتی ارګانونو په خپل بخش کې مسولیت لري د څار بنسټونو په خپل بخش کې مسولیت لري مطبوعات په خپل بخش کې مسولیت لري کشفي امنیتی ارګانونو په خپل بخش کې مسولیت لري زه درته وایم 15
بحث شخصي نه اجازه راکړه چې مسولیت ادا کړی خو د انتخاباتو کارکونکو
اجازه
خپل مسولیت ادا نه کړي
روان ولسمشری ټاکنې په شپږم د میزان تر سره کیږي په 15 مراکزو کې آیا دا ممکن ده د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ټول مراکز تر زربین څارلاندې ونیسي
مسولیت ورګرځي
درسته ده اما دلته کشپی امنیتي ارګانونه موجود دي هر هغه څوک چې په یو مرکز کې تقلب ته لار هواري غیر قانوني کار کوي د افغانستان ملي ګټې او ملي ارزښتونه ننګي پي تر غوږ ونیول سي او مجازات سي موږ خو یو اجرایي قوه په لاس کې نه لرو د انتقالاتو بخش د وزارت دفاع ده وزارت دفاع که په وخت زمان باندې همکاري ونه کړي د افغانستان خپلواک کمیسون
څه شخصي نسی
او کراسو راسو مطبوعاتو ته اجازه راکړي که مطبوعاتو ته راسو د ذهنیت سازۍ په برخه کې مطبوعات راغندرول لري آیا مطبوعاتو خپل رسالت په درست شکل ادا کړی
هم مطبوعاتو هم د څار بنسټونو هم عام افغانانو چرې ورکړې مسولیت ادا کړی ده خو بیرته رائے ونه ساتل سوله کچیرې د تیرو انتخاباتو موږ عبرت اخیستی وای تیر انتخابات باید راست تر بله مخصو لتجربون استفاده وکو مرواجان طالبانو خپل اعلامیه کې تاکید په دې و چې تیر انتخابات تیرستون کې و کله چې دا انتخاباتم تیرستون کې و سیږي تاسو دې انتخاباتو د شفافیت په اړه باندې اندېښنه نه درئ
ځینې جدي موارد چې کمیسیون نه باید نظر ورته وکړي او په جدي سترګه ورته وګوري هغه موارد تر اوسه هم ترسره شوي نه دي کمیسیون داسې روان ده لکه ټاکنو ته شاوخوا 15 میاشتې وخت پاتې تر اوسه د بودیجې اصلي ستونزه دا ده چې دا د افغانستان پارلمان رد کړله او که دا بودیجه په وخت کمیسیون ته ور نه کړل سي بیا موږ له کمیسیون هم دا حق نه لرو چې اخر کې پوښتنه ترې وکړو ولې کارونه سم مخکې لاړل نه او تاسو پوهیږئ چې کمیسیون ته هم یوه ښه د تیښتې لار جوړیږي په تیرو ټاکنو کې کله به چې موږ ویلې بایومیټریک ولې خراب و ولې ټرین سم نه ورکړل سوی وایي موږ ته په آخر کې راورسېده د فهرستونو د املایي او انشایي ستونزو دلیل یې دا و چې 15 د کمیسیون دروازې بندې وي نو فکر کې دا 15 یا هم 20 ورځې وخت چې د بودیجې د ورکولو لپاره او د دې د تصویب لپاره پارلمان ځای کوي یا هم د افغانستان حکومت یې ځای کوي په آخر کې بیا موږ له کمیسیون څخه دا پوښتنه نه شو کړی او که نور اسې هم تخنیکي ستونزې د دوی ډېرې دي دا ټوله ملامتي بیا په بودیجه وراچي د 2015 دستګاو چې همدغه د اونۍ په پیل کې وعده و چې باید افغانستان ته راوړل سوی وای دا تر اوسه نه دي راوړل سوی او پرون هم چې موږ دوی سره مشورتي ناسته درلوده دوی وعده ورکړه چې د همدغې اونۍ تر پایه پورې چې دغه د پای یې ده اوس دا دستګاوې به راوړل کیږي اخواته د رایپانو لیګل دنمارک ته او د هغو نه چاپېدل تر اوسه هغې خواته د کارکوونکو د استخدام مسله د دوی د ترینینګ مسله دا ټولې هغه تخنیکي برخې دي چې تر اوسه پورې پاتې دي او کمیسیون نه دي دغه ظرفیت یې نه ده درلودلی چې دا تر اوسه پورې عملي کړي او دا کارونه هم ترسره شي
د وروستۍ پوښتنې په توګه که درته ووایي چې په خلکو د تاسې غږ څه ده ګواښونه موجود دي ستونزې شته د تاسې غږ
لومړی اجازه راکړه د بودیجې په مورد کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ستونزه حل ده په دې برخه کې په نارمل ډول باندې ټول کارونه مخته ځي او موږ د مادي اړخه څخه هیڅ ستونزه نه لرو دوم پر ټول ملت باندې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون باندې شخص دی ژغ کوي چې تاسو په دغه ډیموکراتیک پروسه کې اشتراک وکړي خپل ملي رسالت ادا کړي او دا په اثبات ورسوي چې افغانان نور د خپل ملي کټو او ملي ارزښتونو څخه نه ګرځي او د هیڅ لوري د اختار او د هیڅ لوري د خبرګون څخه نه بیریږي او موږ غواړو چې یو ملي حماسه باید پشپژم د میزان رامنځته
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان مرزا محمد حق پرس د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی او د ولسی جرګې غړی علا ګل مجاهد له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مو را سره ګډون وکړ درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره
زما رایه زما حق میوند ورسوالی مواد په روند سره خلاصې وی دي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
من هیڅ رئیس دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادی رادیو
تماشے بدلے تو مالا لیو